د ناتو جګپړو قومندانانو وړاندیز کړای چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. او د امریکا متحد ولایتونو په واشنگټن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو اعتراض کوونکو اخو ډب په سخت ټکو غندلې دی.
دا ودي خبرونو لنډیز د خبرونو بشپړ تفصیل کولای شي چې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې خبرونه شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ډېری ادارې او مؤسسې جوړې شوې دي، ولې دغه مبارزه سمه نتیجه نه ورکوي؟
دلته مشکل څه شی دی؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کېږي، دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو، د دغه ادارو ترمنځ داسې یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د شبکې له مسؤل ښاغلي خان زمان امرخیل سره په دې اړه مفصلې خبرې کړې. د ماشومانو لپاره بل ځانګړی پروګرام هم مهیروي. خو اوس راځو د افغانستان د ګاونډ ایران د سبا د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخت سیالي وشي. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران د ولسمشرۍ د ولسمې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شوه. حسن روحاني، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی اقامیر سلیم به سبا جمعه د غوی په نهه ویشتمه سیالي ته سره ودرې شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکشکاری. دو نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو پنځم انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایز او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که
د سیمې هیوادو ته وګورئ، کوم ځای دی چې ناامني پکې نشته. په دې ناامنه چاپیریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټره اخیسته ده. حسن روحانی د شوزو انجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. نو لس کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پانتون کې محصله ده وایي
دولت آقای روحانی بیشتر کار
اینا. در روحانی حکومت که شوزوته د ډیر کار ورکول او حق ورکول شو. ګومان کوم چې وشمیره چې خبره شوه ده درې پنځوس په سلو کې کارونه شوزوته سپارل شوی چې د اسموش لپاره ډیره شد.
خیلی خوبه
برای ما. د ارنا دولتي آژانس په وینا تر شپږ پنځوس میلیونه ډیر کسان وستدي چوګدي چې رای ورکړي. د ایران د اساسي قانون له مخې که چیرته یو کاندید هم ونه توانېدو چې پنځوس جمع یو رایې خپلې کړي، نو بله جمعه به دوهم ځلې انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلې نتیجې اعلان شي او داسې ونه شي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پرېکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلانې شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي یوونه در ملکیدونکې ناروغي ده، خو یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسې یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوئ، که په دې اړه معلومات راکوي.
روان کال کې دوهم کمپاین دی چې په هیواد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا نه نیم میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو نه تر پنځو کلو پورې وي هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی کومو ګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم وس د سور لمیاشت نه یا د اپریل او می لمیاشت نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی ته موږ های ټرانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکه هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کما گرمی سی پیل کیږي، د گرمی ل پیل سره دا کمپاین تطبیقیږي، او کچیرو د خپل ټول ماشومان چې عمرونه تر 15 کال کم دي واکسین کړي، نو پر دوبی په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغه تیرو شپږو میاشتو په اړه خبره وکړی چې د پولیو وضعیت څنګه وو، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوې دي؟
که مونږ سږ کال له تیر کال سره مقایسه کوو، په تیر کال کې مونږ 14 پیښې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې 6 پیښې وې، او په سږ کال کې تر اوسه پورې یوازې 3 پیښې لرو. پرمختګ په دې کې دی کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیښې رامنځته شوي، یوازې 3 ولسوالۍ دي د افغانستان. په ټول هیواد کې یوازې تر 3 ولسوالیو پورې دا ویروس رامعاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې ناری سراج ولسوالۍ کې، او یوه په کندوز کې، او بل په تیرو شپږو میاشتو کې چې دا کوم ویروس رامنځته شوی دی دا هم یوازې په 3 ولسوالیو کې دی. نو له دې معلومی چې انشاءالله ډیر ښه پرمختګ شوی دی، او د ویروس خپرېدل څه دی په دې کې تر یو بریده پورې بریالیتوب راغلی دی، او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نه شي او نورې پیښې رامنځته نه شي.
دغه درې پیښې چې رامنځته شوي که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوي، یعنی وجه یې څه وه؟
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نارسراج ولسوالۍ کې، او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوي یا ویروس شتون لري له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندیږي کله چې افغانان چونکه له پاکستان سره تګ او راتګ ډیر زیات کوي، او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، د دې تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته انتقال شوی دی. او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوري اوسېدلی دی، هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی.
اوس چې داسې پیښې کیږي، هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنیږي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي، په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کم کسان، کمې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلیږي یا په هیواد کې نیني سفر کوي، ماشومان چې له دوی سره وي، هغه واکسین ورته ورکول کیږي. د 2016 کال کې شاوخوا 22,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، هغو ته واکسین ورکول شوی، یعنی دوی واکسین شوي دي. تر څو هغه ویروس کچیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه، نو د هغه مخه ونیول.
د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی، که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومان ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی. یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کیږي، او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کیږي، له هغو سره ورکول کیږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی، او یا هلته پیښه رامنځته شوی وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنی کمپاین چې په کندوز کې دی، هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو له کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کیږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کیږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه کوم ماشوم ته چې ورکول کیږي، د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي. او د خولې له لارې واکسین چې دی، هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي که د دغو ګولیو په اړه راته ووایي چې څه ډول ګولۍ دي د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کېږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له دوو کلونو تر پنځه کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کېږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کمخونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کېږي ماشومان چنجیو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورځي کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2000 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2000 کسانو کې 2000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. کچیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي، له دوی سره له نږدې نه خبرې کوي، څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړي لسی او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی، صحیح پروګرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروګرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام دی، یو صحیح برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنې پخوا چې و دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده، او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به یې ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به یې ماشومانو ته توان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوې زیږېدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول سي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغه ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات دی، یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته سوې وي، یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت سوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، کوم ځایو کې چې مبلغین بي یوه ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کې چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د ښاغلي سید کمال شاه خبري واوریده. د خبرونه هم دلته پاتې راسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو و مو غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسول خغلی خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کومل خغلی امرخیل سره په سټیډیو کې ورته خره خلاص وایم. خره خلاص خغلی امرخیل
مننه سي ژوندیوسي.
خغلی امرخیل په سر کې برا شو دي چې ولسمشر غنی په دې ورسه ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونه درلودلې او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنې کړې ده. دغه پدیده په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې ریښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنې کوي؟
د لوی بخونکو خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته ورسته سلام. عوامل ډیر زیات دي لمنه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي، خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې د جوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې قیادتونه وکړه د وسرته متوجي شو. سوکاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدین ټول لخوانه سوسوزل یادونه شوه. دا چې ولې دوی توجه پاملرنه دي تر اوسه پورې نه وشوي دی و جدا مسله، خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ ساسي د ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه ته په خوا باید کړی وي. خو دا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یو هغه شو، بل یو اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونډې چې هغه نړیوالو سره جوړه ده چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابۍ یو اداره چې د میک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په پوزر داخله کې خپل یو بخش دی، په سرنوالۍ کې د ورسته بیا په پدوی کې د موږ سره په ستره محکمه کې دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغه سي ادارو په یو هواد کې شتون دلته مشکل څه شته؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي، دوی ترمنځ هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډایم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بلې امر خیر څه فکر کوي چې واځي په دولتي کچا د دغه ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنې کړې دا کنه په خصوصي برخه کې مثلا تاسو هم د اداري فساد په وړاندې مبارزه د وی ماسیسې یا مثلا د بنسټ مسول یا فکر نه کوي چې په خصوصي برخه کې هم د دغه ادارو تعدد به یو رقم خندونه رامنځته کړي دغه مبارزه په وړاندې
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي دلته باید خلبه د مرغ په افغانستان کې دغه کم دي. کوم تاسو ګورئ د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنه یوازې د افغانستان د رونتیا ساري درې د بان شفافیت افغانستان چې هغه یو غوي کار کوي او بل چې په خوا کې ورسره منګه کار کوي. زموږ تر منځ الحمدلله هم غږی شته ده، منتها اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې په افغانستان کې په ډیر لوی کچه باندې وي، ځکه ټولې برخې د بان شفافیت د افغانستان د رونتیا ساري اداره نشي کنټرولولی او نه هم ځینې برخو ته موږ رسیدګي کولی شو. د مدني ټول تر منځ همغږي ښه ده، نسبتا د دولت نه ډیره ښه ده، خو بیا هم لا همغږي ته زیاته اړتیا ده. او زه وایم چې دا بنسټونه په زیات چې خو فعال اوسي صرف په نامه نه اوسي، په افغانستان کې ځینې وو چې د هغه فعالیتونه ډیر کم لیدل شوی دي. یعنی د سین نه د فرض مثال کوم تاسو ګور دات خو یا درز وختنی په برخه کې د کار شوی د اماګه هی په برخه کې د سی قوي کار نه شوی. نزویم ک جوړیږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی او که ضعیف ووسی نه دا غشتون بیا ما په نظر باندې
پټول. بله خغلی مرخیل ولسمشر په خپل څرګندونو کې یو بل موضوع ته هم اشاره درلوده، هغه دا چې د ویلو چې په یو شمیر وزارتونو کې قومي تعداد دا ډیر دی، مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلې کسان هلته ډیر دي. فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې د اداري فساد پراختیا کې رول لري؟
جناب تورمان صاحب ډیر دقیق خبر موږ او دا ټول ولست دي شاهد دي چې اصلا د طالبانو د یغوی د تګ نه وروسته چې کله زموږ اساسي نوی حکومت را جوړ شو، چون چې اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو زموږ اساسي خو د تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا همدغه چې له بده مرغه چې دا یو بدبختي ده زموږ اساسي په ټولنه کې. که فرض مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دی، نو ټول له ماغه سم د نورو سمتونو خلک له هغوی سره نشته دي، یا د یوې ژبې خلک دلته. نو همدغسې له بده مرغه چې په اداراتو کې هم که موږ تاسې د بهرني قونسلګریګانو او سفارتونو ګورو، هلته به چې کتل ټول به د یو قوم خلک سچ دی، یو مشخص ولسوالۍ دی او کلی خلک په هغه سفارتونو کې ول. که ځینې وزارتونه موږ تاسې وخیو، هلته په نظر په شایستګۍ باندې او د لیاقت باندې هلته څوک نه مقرر، لکه اوس اعلان ته بست ورکول شي او بیرته هغې ته خلک راشي او رقابت حداقل یو سلسله مراتب و. هلته خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط و، هغه به حکم ورکوه فلانی دې مقرر شي، که د بل قوم به هغې لپاره دا د تحمل وړ نه و دا شی چې د بل قوم سړی دې راشي او په هغه وزارت کې دې کار وکړي. دا واقعاً چې ډیره د اندېښنې وړ خبره وه په تیر کې، اوس الحمدلله داسې لږ لږ ښه شوي، خو خدای دې وکړي چې دا خوالی ادامه پیدا کړي، داسې نه شي بیرته دغه مسایل قومي شي او هر څوک چې د هر قوم او ولس پورې او د ولایت پورې تړاو ولري د هماغه خلک بیرته راولي په مشخصو پوستونو باندې وګوماري.
بله امرخیل صاحب، ستاسي هغه څېړنې ستاسي موندنې په ستاسي په بنسټ کې څخي افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی؟ آیا مبارزه شوې نه ده شوې؟
په دوو کچو باندې کې ونیسو، یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه دی، پالیسي کچه باندې دی، او یو هم په ټیټه کچه باندې چې خلکو ته د خدماتو عرضه ده، یو هغه برخه ده. په لوړه کچه باندې د پالیسي په کچه باندې ځینې تغییرات موږ تاسو دغه سترګې نشو پټولی. فرض مثال د تدارکات والی اداره ده چې په خوا هیڅ قرارداد به څوک نه پوهېده چا ته کوم قرارداد ورکول شوی دی. اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، نو کولی شي ویبسایټ ته لاړ شي، ولته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې، یعنی یو سیستم ورته جوړ شو که آینده کې خدای وکړي دا خراب نه شي او همدغسې ادامه پیدا کړي. یعنې داسې نه ویم چې دلته ستونزې نشته، ستونزې پکې واقعا شته دي. یا فرض مثال زموږ ستاسو عدلي او قضایي مرکز چې په هغه کې حداقل یو ځینې خلکو سره ډار پیدا شو چې که دوی چیرته یعنی د دولت مامورین که دغسې اداري فساد باندې اخته شي، نو هغوی به هم په دغه یعنی عدلي قضایي تعقیب لاندې راشي. نو ځینې نورې برخې هم فرض مثال په ستره محکمه کې ځینې ډېر مفسد خلک هغوی تقریبا یا خو بلکل د پوستونه لري کړه او یا هم تغییر او تبدیل کړي. دغه تغییر او تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا نتیجه ورکړې نه ده ورکړې، یعنی یو څه کنترول راغلی په دې برخه. په څارنوالۍ کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي، خو د قناعت وړ نه دي. یعنی دا زموږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د عرضې په کچه تر اوسه پورې هم خلک ستونزې ګوري او ګالي تر اوسه پورې، او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنې ته ضرورت دی. کنه خدای نه خواسته موږ تاسې به د لوی ستونزې سره
یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مرخیل، هغه دا چې پخوا داسې راپورونه موجود وي او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې برخه کار کوي یو څه د خپلو موندنو د شریکولو برخه کې ویره لري، د ګواښونو سره مخ دي. آیا فکر کوي چې اوس هم په افغانستان کې داسې یو شرایط شته مدني ټولنه تر ګواښ لاندې دي چې که دغو کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکېل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه موندنې څېړنې او راپورونه خپاره کړي، نو دوی به وګواښل شي؟ داسې څه شته؟
دقیقا دا ډېره ښکاره خبره ده. یعنی موږ هم ډېری راپورونه داسې دي تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي، او موږ سره دا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کړو په داخل د حکومت کې مافیایي کړی دي چې د هغوی نه زموږ ویره ده چې کیدای شي موږ ته په شکل له اشکالو باندې ګواښ. یعنی اوس هم ځینې ګواښونه داسې ګواښونه نه چې هغه موږ ته فرض مثال وایو چې د مرګ ګواښ یې کړی دی یا داسې ګواښ سره تر څه
دا څوک دي او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه څوک چې په حساب ورکونې په شایسته سالاری باندې باور نه لري او همیشه په افغانستان کې د زور لاره حکومت کړی دی او بیا هم دوی هماغسې حکومت غواړي، او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې که شایسته سالاری حاکم شي نو دوی د قدرت او توانایي به له منځه لاړ شي. نو دا خلک تر اوسه پورې هم 80% په دې حکومت حاکم دي، او دوی یا هم د ټوپک لارې وي هم د نورو وسیلو لارې دوی په اکثریت خلکو باندې فشار راوړي او نه یې پرې، یعنی په شکل له اشکالو، نه یوازې دا چې دوی څوک په مرګ باندې تهدید کړي او وی ګواښي او کېدای شي چې دوی ځنی وخت ځنی نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د روابطو په برخه کې د دوی د تجربه په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا به ډیر ښه خلک خو ډیر ستونزې د هغې لپاره پیدا کوي د دغه سیمه دیني بنسټونو لپاره. یعنی اکثریت ډیر خلک غواړي چې میدان ته راشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. منتهی څو کسه دي چې هغوی غواړي قربانی ورکی رسنیو ته راځي او کته ډیری خلکو ورته راشه د فساد په وړاندې وګګیږي د دې جرأت نه کوي الله چې خپ پاک خلک وي خو په دې پویږي چې اساس سیستم ټول مافیایي دی. او
څه باید وشي
زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوډ لري ته اړتیا ده په آینده کې د دې مخنیوي وکړي چې هغه زورواکان چې په دې تیرو 14-15 یا 20-30 کلو کې په ټول سیستم باندې حاکم ول هغه نور پرې نږ دي چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي، بلکې او په آینده کې هم د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې د داسې اشخاصو سره چې هغه واقعا د ټوپک لارې د زور لارې غواړي په د افغان ولس باندې حکومت وکړي هغوی سره بیا سیاسي معاملې او مسلحتونه وکړي بیرته نظام
ته شي. ستاسو په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي هوټ ته اړتیا ده؟
دقیقا هوټ او په عمل کې خودل په کار دي. هوټ صرف په الفاظو په کلماتو نه کیږي چې همیشه په منبر ودریږو موږ خبري وکړو چې موږ دا عمل نه خودل شي خلکو ته چې موږ دا خلک
نه مننه. خغلی مرخیل قدرمن اوریدونکو تاسو د خغلی خان زمان مرخیل سره موږ مرکه واوریدله په ټوله کې نتیجه دا شو چې خغلی مرخیل چې په اداري فساد په وړاندې کار شوی دی ولی ستونزې لا هم موجود دي او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او جدي اقدام ته اړتیا ده. تر بلې مو پولیو بخون کې خدای سپارم. خاور سولاره
جوڑو دخپل کو دیوالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا مگر لپه عشق لا سونا جوړو دخپل کو دیوالو نا جوړو دخپل کو دیوالو نا د کل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا دل تد څنګه د کل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محالو مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مٹو جوڑو اترے محالوں مکر لے پر عشق لا سونا جو